په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په د نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین رباني به نن په واشنگټن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړي چې د افغانستان له خاورې بهر دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار فریبا ظاهر ته ورکوو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویاند وی روان کال په افغانستان کې دغه ماموریت اصلي هدف د داعش لمنځه وړل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د امریکا نوې اداره له افغانستان سره د همکاري پر کمیت او کیفیت کار کوي او د دغه هیواد څخه د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. او د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقی ښار کې پر یو ښوونځي د هوایي برید په نتیجه کې درې تیش تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویاند وی روان کال په افغانستان کې دغه ماموریت اصلي هدف د داعش لمنځه وړل دي. بیل سالوین له آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ائتلاف او امریکایي ځواکونه په مستقیم ډول طالبان نه پنشه کوي، خو د پوینا هغه مال به طالبان پنشه کړي چې د ډله له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د امریکا نوې اداره له افغانستان سره د همکاري پر کمیت او کیفیت کار کوي او د دغه هیواد څخه د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلې مې په خبرولو سره ویلي چې مک ماستر د خبرو پرون مازدیګر په واشنگټن کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین رباني سره د لیدو پر مهال کړی ده. په ویلې مې کې راغلي چې شغلی رباني په دې لیدنه کې له افغانستان سره د امنیت، ثبات او بیارغونې په برخه کې د امریکا له همکاري مننه کړې او د دې همکاریو پر دوام یې ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسمشر وایي په نوې لمریز کال کې به د افغان حکومت تمرکز تر ډیره پر ښوونې او روزنې او د امنیت پر چارو وي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په ار کې د 1399 لمریز کال د لمانځلو په مراسمو کې وکړې چې د لومړۍ میرمنې د دفتر لخوا جوړ شوی و. د ولسمشر مڼې په خبر پاڼه کې راغلي چې شغلی غنی په دې مراسمو کې د افغانستان ټولو خلکو په تیر بیا ښځو ته د نوي کال او نوي پسرلي مبارکي وویله. په اعلامیه کې د ولسمشر له قبله ویل شوي چې په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو ته په کتو ویلي چې په دغه کال کې به د للمین څمکو حاصلات څلوېشت فصلو کې ډېر سي. او افغان ولسمشر یوې امریکایي وګړي ماري کارلوین ته نن د افغانستان تابعیت ورکړ. د محمد اشرف غنی په فرمان کې په دې اړه راغلي چې میرمن کارلوین له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلې او نن رسمان د دغه هیواد تابعیت ورکول کېږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلي غنی د افغانستان له خلکو سره د ماري کارلوین د همکاري او ملاتړ ستاینه او مننه وکړه. په لمه کې د میرمن کارلوین له قبل ویل شوي چې وایي د افغانستان خلک بشر دوستان دي او د دوی ترڅنګ ځان آرام کړي. اوسم څو نړیوال خبرونه. د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د سوریې په رقی ښار کې هغه ښوونځی د هوایي بریدون هدف ګرځېدلې چې د یو پناه ځای په توګه کارېده. دوی وایي په دې برید کې لږ تر لږه درې تیش تنه وژل شوي دي. رقی ښار د اسلامي دولت ډلې په کنټرول کې دی. د بشري حقونو لندن میشتي څارونکي ډلې ویلي باور یې دی چې دا هوایي برید د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا شوی چې په سوریه او عراق کې د داعش په وړاندې جنګیږي. دا ډله وایي د دوی فعالانو د درې تیشو کسانو مړی موندلې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي وو او په دې ښوونځي کې اوسېدل. امریکایي چارواکو په یو بېساري اقدام سره د هغه کس امریکایي تابعیت ترې واخیست چې په 2003 کال کې د القاعده شبکې په هغه پلان کې په شکل تورن و چې په نیویارک کې د بروکلین بریج د ړنګولو په اړه درلود. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ په 6 نیټه د پاکستاني الاصله ایمان فارس د امریکایي تابعیت د لغوه کېدو دوسیه پرانستله. فارس اوس مهال د تروریستي سازمان سره د همکاري په تور د شل کلن بند موده تیروي. د عدلیې وزارت ویلي چې فارس د تابعیت اخیستو لپاره درواغ ویلي وو او د یو بل کس پاسپورټ په جعلي توګه کارولی و څو په 1994 کال کې امریکا ته داخل سي. بلجیم د هغو دو دیشو کسانو د درناوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوره کړې چې تیر کال په همدې نیټه په بروکسل کې په تروریستي بریدونو کې ووژل سوه. پاچا فلیپ او ملکه ماتیلدا د هغه هیواد له صدر اعظم چارلز مایکل او نورو سلګونو کسانو سره په پلازمینه بروکسل کې په زاوینتیم هوایي ډګر کې په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. په دې ځای کې تیر کال 2000 کې بریدونه شوي وو. په دغه پیښه کې د یو وژل شوي کس د یوې وژل شوي میرمنې خاوند لارس وایټسمن وویل
March 22nd,
دی وی د 2014 کال د مارچ 28 نیټه هغه ورځ ده چې زموږ ژوند بدل سو. دا ورځ ما خپل ښکلی میرمن له لاسه ورکړه. ډیر ځله زله ځان وپوښتم چې څه به سوي وای که موږ لس دقیقې نه وخت راوتلی وای، څه به سوي وای که موږ لږ ورو موټر چلولای وای. خو دا پېښه وسوه. په ګډه نیویارک ته د تلو هیجان په یوه ثانیه کې زما دنیا په یوه ویر بدله کړه. په دغو پیښو کې 2 تنه وژل سوي او تر 360 ډېر کسان ټپیان سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د می په 15 نیټه په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزي کې ګډون وکړي. سپینې ماڼۍ پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو ناټو متحدینو سره ګوري سو د ناټو په وړاندې خپله کلکه ژمنه تکرار کړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري د هغو مسایلو په اړه چې ناټو ته مهم دي، په ځانګړي ډول د دغه ایتلاف د غړو ترمنځ د مسؤلیتونو شریکول او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناټو د رول په اړه بحث وکړي. او د شمالي کوریا یو توغندوی ازموینه نن ناکامه سو. دا خبره د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو کړې ده. دغه پیښه شاوخوا 2 وروسته لاغه کیږي چې شمالي کوریا د خپل توغندوی پروګرام په برخه کې یو لوی پرمختګ اعلان کړی و. د خبرونو پای
له فربا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ورک غوړې ده. او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پاتمو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولنی خبرونه کې اورئ چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بنن په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو تاکید وکړ چې د افغانستان له خاورې بهر دي.
موزشی همه گروه های تروریستی به شمول داعش در داخل قلمرو افغانستان نیست، در بیرون از قلمرو افغانستان هست. نیاز است که جامعه جهانی اینا را هدف قرار بگیرند.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د هغو وزارتونو لپاره چې اوس وزیران نه لري د نوي وزیرانو ټاکلو او لس جرګې د هغوی د ورپېژندلو لپاره سلاو مشورو بهیر پیل شوی دی.
وزیرانو په اړه باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا مو هم نه ده هېره کړې چې نن د بزګر ورځ د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د خوست بزګرو هم د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپلې غوښتنې مطرح کړې.
موږ وکولای شو آینده کې د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپل ظرفیتونه لوړ کړو.
او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې یو شمیر سرچینې وایي ایران په یمن کې شیعه حوثي ملیشو ته پرمختللي وسلې او پوځي سلاحکاران استوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به نن په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د نړیوال ائتلاف په غونډه کې یو وار بیا د ترهګرو د هغو مرکزونو په لمنځه وړلو تاکید وکړ چې د افغانستان له خاورې بهر دي. په واشنگتن کې په دې غونډه کې د دغه ائتلاف 8 غړو هیوادونو ګډون کړی دی. د افغانستان په استازیتوب هم په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له مخکې واشنگتن تللی او له امریکایي چارواکو او د غرض د ناتو له سرمنشي سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کړې دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې واورو.
افغانستان د ترهګریزو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د لمنځوړلو لپاره هغه کنفرانس ته سترګې نیولې چې ګډون کوونکي د داعش پر ضد سره متحد شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته ډیر هیله مند دی او تمه لري چې ښه نتیجه ورکړي. خغلی آزاد ویل چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به په دغه کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې د تروریستي ډلو او د دوی د پټنځایونو د ویجاړولو لپاره چې له افغانستانه بهر دي غوښتنه وکړي. دغه کنفرانس کې افغانستان د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د افغانستان لیدلوری روښانه دی. هغه دا دی چې د ترهګرو د ملاتړ او تجهیز مرکزونه له افغانستانه بهر دي وړتیا ده چې نړیواله ټولنه دغه تروریستي ډلې په ځانګړې توګه داعش تر خپل هدف لاندې ونیسي. د خغلی آزاد پوینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د روان وضعیت پاړه د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره هم خبرې اترې وکړي. صلاح الدین ربانی د تیر دوشنبه پورس په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف امریکا ته لاړ او په خپل لومړی لیدنه کې چې د امریکا د سنا د نظامی کمیټې له رئیس جان مکین سره یې لرله، په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نوموړي ژمنې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ښاغلي جان مکین سره په دې لیدنه کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست ته په اشاره سره وویل چې د تروریستي ډلو له ملاتړه د پاکستان لاس نه اخیستل په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تروریزم د دوام په معنا ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی د هوایي عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې شمیر له 3200 تر ټیټ شوی او دغه ډله په افغانستان کې له ماتې سره مخ ده. په ورته وخت کې د یو شمیر راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تر ختیځو ولایتونو وروسته د داعش فعالیتونو د هیواد په شمالي ولایتونو کې هم زور اخیستی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. له دې وړاندې د سرپل والي ویلي چې داعش ډله اوس مهال د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د جلب او جذب په حال کې دی او غواړي چې ځانونه تروریستي فعالیتونو ته چمتو کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د داعش ضد ائتلاف هیوادونه باید افغان امنیتي ځواکونه په هر اړخیز لحاظ تجهیز کړي تر څو د دغې ډلې په وړاندې ښه مقابله وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا ناستې هغه وخت د داعش او نورو تروریستي ډلو د لمنځړلو لپاره ښه نتیجه ورکوي چې نړۍ افغانستان ته خپله پاملرنه واړوي
او هغه سفر طاقتونو ونسو کولای چې دوی ته ماتې ورکړي. واحد افغانان دي چې د خپل ځان د سر په قربانۍ سره دوی له پښو غورځولي دي او دا فلیده صرف د افغانستان لپاره نه ده، دا د منطقي هیوادونو لپاره ده. نو د موږ هیله توقع له خپلو دوست هیوادونو نه دغه ده چې په دې مورد کې جدي توجه وکړي. ځاني قرباني د موږ ده، موږ سره باید هوایي ځواک همدا رقم تر تکیله سلاګانې د موږ منطقه جغرافیه د موږ غرنیزه ده، نو په دې کې دوی کومک ته موږ اړتیا لرو.
بل پلو د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي علي اکبر قاسمي وایي که د داعش ضد ائتلاف غړي هیوادونه د داعش د لمنځړلو لپاره یوه قوي صادقانه پریکړه وکړي نو دا ناسته به ښې پایلې ولري. ښاغلی قاسمي وایي که چیرې د داعش د لمنځړلو لپاره صادقانه او رښتینی ګامونه پورته شي او ټول هیوادونه پکې برخه ونخلي نو د ده په خبره داعش به د سیمې نورو هیوادونو ته هم لار پیدا کړي او دا ډول ناستې به د تیر په څیر بې پایلې وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امورت چه ده افغانستان بهرنیو چارو وزارت وی ده بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بنن پا واشنگتن که ده اسلامی دولت دلی پر زد ده نړیوال ائتلاف پا غونده که یو وار بیا ده هغو ترهگرو مرکزونو ده المنزه وړلو لپاره غږ پورته که چه ده افغانستان لخاوری بهر ده. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف اتش پیته غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش وسلوال ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کنفرانس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د غونډې برخوالو ته وینا وکړي او د افغانستان ستونزې برابر سیر کړي. په امریکا کې میشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي د دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولی شي او که افغانستان هم له دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي نو نتیجه به د افغانستان لپاره ښه وي.
البته چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدیده چې په دغه ناسته کې تقریبا اتش پیته غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی ترڅنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکې ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي او په دې ناسته کې هغه هیوادونه چې د افغانستان د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت کې ګډون لري په افغانستان کې د داعش د القاعده او د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت حامیان دي. دا وایي ترڅنګ نور سیمه ییز هیوادونه لکه متحده عرب امارات لکه هندوستان او نور هغه هیوادونه چې کولی شي افغانستان امنیتي ځواکونو ته نه یوازې دا چې د البته نظامی مرستی وکړي بلکې مالی مرستی هم کولای شي، هغوی هم ګډون کوي.
په امریکا کې مشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدمو چې په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې یادش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غونډې او په دې اړه چې افغانستان په څه ډول کولی شي له دې غونډې په افغانستان کې د داعش په وړاندې روانه مبارزه کې ګټه پورته کړي خپل نظر راسره شریکاوه. دغه راز د ناتو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره هم د افغانستان او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کړې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل واشنگتن کې دی او د داعش ضد ائتلاف غونډه کې ګډون کوي. د ناتو او امریکا چارواکي وایي اجازه به ورنه کړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل شي. تفصیل د اسما سروان پر رپورټ کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د داعش پر ضد په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره واشنگتن ته تللی پرون سه شنبه د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره وکتل. دواړو خو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي تیره اونۍ په بروکسل کې وویل افغانستان له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، ګڼې تروریستي ډلې پکې فعالیت کوي خو تر ټولو لوی ګواښ طالبان دي. د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان حکومت د ناتو په همکارۍ مهم پرمختګونه کړي دي. 15 کاله پخوا افغانستان امنیتي ځواک نه درلود خو اوس شاوخوا 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د جګړې په میدان کې د ناتو ځواکونو د حضور په اړه وویل د ناتو پوځیان به د افغانستان د ثبات لپاره له بیلو لارو له تروریزم سره مبارزه وکوي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی ستولتنبرګ او ماتیس د افغانستان پر وروستیو حالاتو او په نړیواله سطحه د داعش پر ضد پر روانو هلو ځلو خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې هم د داعش پر ضد د هلو ځلو د څرنګوالي په باب د نظر تبادله وکړه. امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو پر لیږلو غور کوي او د ناتو قمندانان د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د خپلو ځواکونو لپاره د لا زیاتو صلاحیتونو اجازه غواړي. پخوا په دغه هیواد کې د ناتو تر 100,000 زیات سرتیري میشت ول خو اوس 14,000 دي او هغه هم د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري او د دې معنی دا ده چې د جګړې ټول پیټې د افغان ځواکونو په غاړه دی. وروسته لدی چې د 2014 په پای کې د امریکا او ناتو محارب پوځیان له افغانستان ووتل وسلوالو طالبانو جګړې ته لا زور ورکړ او د مسالې لویدیزوال اندیشمن کړي او وایي چې باور نه دي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر مرکز نه بدلیږي. په اروپا کې د ناتو د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان کرتیس سکاپاروتی په وروستیو کې وویل د ناتو او ائتلاف ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې میشتي چې اطمینان نه لري چې تروریستان به بیا له افغانستانه د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخلي. سکاپاورتی د افغانستان د سفر په ترڅ کې وویل موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو چې تروریستان بیا له افغانستانه د خوندي پناه ځای په توګه کار نه شي اخیستلی او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دوی دښمنۍ دلیل دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور ریاست وایي تراتلونکي یوې یا دو اونیو پورې به هغه وزارتونو ته چې وزیران نه لري کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورپېژني. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي چې باید وزیران کاندید وزیران د جرګې ته ورپېژندل شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید مسلکي با تجربه او متخصص کسان د کاندید وزیرانو په توګه جرګې ته ورمعرفي کړي. د دغه جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید مسلکي اشخاص وطندوست
هغه وای باید مسلکي وطندوست کسان معرفي کړي چې ملي شورا هغوی ته رای ورکړي څو د وزیرانو د سرپرستی او په کابینه کې نورې موجوده ستونزې هواري سي او بلدا چې افغانستان له قومونو جوړ هیواد دی نو د قومونو انډول باید مراعات سي او ولسمشر باید د کابینې په انتخاب کې د قومونو انډول او وساتي. دا په داس حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د نوي کال په لومړۍ ورځ په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې وویل چې په نږدې ورځو کې به کابینه ترمیم او بشپړ او مسلکی او تازه دمه یو شمیر کسان به وزارتونو ته معرفي سي. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس د ملي شورا د کار د پیل په ورځ ویلي و چې د حکومت اهداف سرپرستان نشي ترلاسه کولای. دا محل څلور وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. کیږي. همدارنګه وزیران نږدې و میاشتې وړاندې د ولسي جرګې لخوا بې واکه سول، خو د جمهوري ریاست په دستور د سلب اعتماد په اړه د سترې محکمې د حکم د نه مشخص کېدو له امله دوی اوس خپل کارونه پر مخ وړي. خو حکومت تصمیم نیولی هغه وزارتونو ته به وزیران ورمعرفي کوي چې اوس وزیران نه لري. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زرانو پاړو باندې مجلسونه سوي دي د مختلفو شخصیتونو سره، مرغوړو شي هغه وزارتونه شي وزیران نه لري، نو د دوی لپاره مجرب مسلکي او تازه نفسي شخصیتونه معرفي کړو.
یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي دي یوازې د سرحدونو، قومونو او قبایلو، معدن او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو ته نوي وزیران معرفي کیږي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې حکومت نه غواړي د سلبې صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای نوي کسان معرفي کړي. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلان وایي د حکومت د رهبرۍ په منځ کې اختلاف، د ګوندونو ترمنځ د پوستونو ونډه او یو شمېر نور مسایل د دې سبب شوي چې حکومت د کابینې د وزیرانو معرفي کېدل وځنډوي.
ملي وحدت حکومت که غواړي چې یو کارنده او اغېزمنه کابینه ولري، باید له قومي، ژبنیو، سمتي حلقو څخه، کړیو څخه خپل کابینه راوباسي. کابینه باید په شایسته سالاري باندې ولاړ وي، او د شایسته سالاري لپاره د متخصصو کسانو ګمارل دي په د وزارتونو او یا د وزیرانو په چوکیو باندې.
ښاغلی ځلان ټینګار کوي چې حکومت باید د نویو کاندید وزیرانو په انتخاب کې قومي، ګوندي جوړښتونه او وړتیاو ته ځانګړی پام وکړي. د هغه په وینا، له هغه پرته به له فساد سره د مبارزې او د ښې حکومتولۍ هڅې ځای ونه نیسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بزګر ورځ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. د خوس بزګرو هم د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا خپلې غوښتنې مطرح کړې. له خوس د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل رپورټری.
د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې او هغوی ته د زراعت د نویو میتودونو د زده کولو له لارې د کرنیز پیداوار اندازه لوړه کړي او په دې توګه د هیواد د ملي اقتصاد په ښه کولو کې ونډه واخلي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ بزګر ملکي آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی چې د بزګر د ملي له ګډونوالو وویل، د بزګرانو د ظرفیتونو لوړول او له دې لارې د کرنیز پیداوار د ریډل د افغان حکومت د اساسي پلانونو څخه دي.
د حمل د 1250 دویم ورځ د دهقانان لپاره دلته پروګرام ترتیب شوی ترسو موږ وکولای شو آینده کې د غذایی موادو د تولید په برخه کې خپل ظرفیتونه لوړ کړو، ترسو وکولای شو خپل د بازار اقتصاد او ملي اقتصاد تقویه کړو، ترسو داخلي تولیدات دومره تقویه شي شو نور مملکت ته خپل صادرات ولرو.
د خوست بزګران نیوکه کوي چې کرنې ته د حکومت د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی ترڅو کرنیز پیداوار کې دا هېواد تر ډیره نورو ته محتاج پاتې شي. یو تن بزګر وایي:
محمد هاشم، نن یې دکان وریز دو، دکان باید پرمختګ وکړي. دولت یې موږ سره دا کومک نه دی کړی چې دوی سربندونه ورته جوړ کړي، خپلې منځکې او بیزی کې نور مملکتو ته مونږ سبزیجاتو ته مجبور یو، غلې ته مجبور یو، تخمو ته مجبور یو.
که څه هم په وروستۍ یوني ملسیزه کې د خوست د مرکز او ولسوالیو په کلیو کې لسګونه زراعتي کوپراتیفونه په دې نیت جوړ شوي چې د کرنې د پرمختیا او زراعتي میتودونو د زده کړو په برخه کې به ورسره مرستې وشي، خو فعالیتونه یې د تمې خلاف اغېزمن نه دي. د خوست د یو کرنیز کوپراتیف مشر یې لاملونه داسې ښیي:
زه شدنیر د ډاب کلي مربوطا کوپراتیف رئی، او اصلاح شوي تخمینه په خپل وخت د کار دپاره سره دوایی د بوغې د سبزیجاتو په مورد هیڅ کله مې سره نه دوښوي، هر وخت غوښتنه کړې دو په داندې ډېر نه ایلي چې د میش کوپراتیفینه په صفر کې ضرب دي.
بلخوا د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت وایي د داسو نباتاتو، اوبیزو او کرنیزو سیستمونو د ترویجولو په هڅه کې دي چې له لږې ځمکې بزګرانو ته ډېر پیداوار په لاس ورشي.
او د سپورت په برخه کې ارلن له افغانستان سره په څلورم یو ورځنی مسابقه کې ګټون کوي شو. د بری دواړه ټیمونه په یو ورځنی سیالیو کې مساوي کړل، په دې معنی چې له دې مخکې افغانستان دوه لوبې ګټلې وې او ایرلن هم په دې لوبې سره دوه وګټلې. پنځمه یو ورځنی مسابقه به د دې لړۍ ګټون کوي معلوم کړي. تفصیل دې اسمت سرمن پر پورت کې.
آیرلند نن چهارشنبه له افغانستان څخه یو بله یو ورځنۍ مسابقه وګټله. دې بری دواړه ټیمونه په یو ورځنیو سیالیو کې مساوي کړل. تر دې وړاندې افغانستان دوی آیرلند یوه مسابقه ګټلې وه. پنځمه یوریزنه مسابقه به د دې لړۍ ګټونکو معلوم کړي. نن پچا افغانستان وګټل او پریکړې وکړې چې لومړی په خپل بیټینګ وکړي. افغان لوبغاړو 240 منډې جوړې کړې، خو آیرلند د وو لوبغاړو د سوسیدو په بدل کې هدف پوره کړ او دا سیالي په درې وکټونو او 19 توپونو وګټله. د درېمې یوریزنه سیالۍ په شان د افغانستان اوپنران ژر او یو په بل پسې وسوسېدل. شهزاد صرف یوه منډه وکړه، عثمان غنی په 14 توپونو 3 او رحمت شاه هیڅ منډې ونه کړې شوې. له دوی وروسته اصغر ستانکزی غنیمت شو، خو په 55 توپونو یې 15 منډې وکړې. نن د تیرې لوبې خلاف محمد نبی ښه وځلید. نه یوازې دا چې په 46 توپونو یې 41 منډې وکړې، بلکې 4 آیرلندي لوبغاړي یې هم وسوځول. حشمت الله شاهدي، درویش او شفیق الله شفق 42 منډې وکړې، خو دولت زدران 41 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد. د آیرلند تکړه لوبغاړی سترلینګ هم د تیرو سیالیو په شان لوبه ونه کړای شوه. نوموړي 28 منډې وکړې او د محمد نبی له لورې وسوځول شو، خو دا لوبه د آیرلند لپاره اوبرین وګټله. اوبرین نه یوازې په 60 توپونو 22 منډې وکړې، بلکې 4 افغان لوبغاړي یې هم وسوځول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند وروستۍ یوریزنۍ مسابقه د راتلونکي جمعې په ورځ چې د مارچ له 24 سره برابرېږي په همدې لوبغالي یعنی ګریټر نویدا کې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. د یمن په کورنۍ جګړه کې له شیعه حوثي ملیشو د ایران د ملاتړ خبره نوې نه ده. اوس یو شمیر سرچینې وایي چې ایران غواړي شیعه حوثي ملیشو ته پرمختللي وسلې او پوځي سلاحکاران واستوي چې دا کار ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت پر توازن اغیز وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کیږي، د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشرکه وي چې په یمن کې د حوثي ملیشو پر ضد جنګیږي. یو شمیر پوځي څیړونکو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي، رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثي ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم له دې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په 2 کلنه جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیره میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثي ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثي ملیشو د روزنې او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبري اژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برای به په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورن ردوي چې وایي د یمن په جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په ژورېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بیلابیلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته ور استوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ له حوثي ملیشو سره سته. عصری ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو یو مشر چې نه دی غوښتي نوم یې څرګندسي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي، د هغوی یو هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټه کړي او دا د په وینا هغه جنگ دی چې شایي په لنډ وخت کې پای ته ونه رسیږي. په یمن کې په تیرو 2 کلونو کې د جګړې لامل لږ لزره تنه وژل سوی دي.
په همدې راپور سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نوری اسنوری د تاسو اجازه غواړم. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سید سمی عباس له نویو مطالبو سره سلوی ترغلی ښه راغلاست.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر